خود داریم در برنامه پیش رو. خوش آمدید سلیسی.
ډیره مننه جاوید نعیمی له تاسو مننه او د ازادي رادیو د اوریدونکو هر کله کو په دې خبرونه کې چې تر 9 بجو دوام کوي. د دې خبرونه په خبری راپورونه کې اوري چې د ټاکنو کمیسون وایي نن د پاتې انتخاباتي مرکزونو د رایو د بیا شمیرنې او تفتیش بهیر بیا پیلوي. نن یکشنبه ده، د لړم یا خراب میاشتې 26 د نومبر 18. په خبرونه کې نور راپورونه هم لرو، تر خبرونو وروسته معرفي کیږي. د ټاکنو خپلواک کمیسیون په 14 ولایتونو کې د رایو د بیا شمیرلو او تفتیش بهیر نن له سره پیلوي. په پام کې د افغانستان د هند په لکنو کې د ویست انډیز په وړاندې خپله درېیمه شل اوره مسابقه نن وکړي. په ایران کې د مظاهرو پر مهال د یو تن تر وژل کېدو وروسته امریکا د بهرنیو چارو وزیر ویلي چې واشنگټن به د ایران د خلکو تر څنګ ولاړ وي. د افغانستان د ټاکنو خپلواک کمیسیون په 14 ولایتونو کې د رایو د بیا شمیرلو او تفتیش بهیر نن له سره پیلوي. دغه بهیر تیره اونۍ د ځینو انتخاباتي ډلو د مخالفت له کبله وځنډول شو. د ټاکنو خپلواک کمیسیون مشر هوا علم نورستانی پرون په کابل کې خبرلارو ته ویل چې دا پریکړه له ټولو انتخاباتي ډلو سره د موافقې پر اساس کړې ده.
کاندید صاحبانو له ناظرینو سره د تخنیکی برخې مسولینو سره موږ دا څو ورځې خبرې اترې درلودلې، اجنډا مو درلودلې، په همدې باندې چې بعضې مسائل چې هغې ورته اشاره درلودله باید په هغې باندې خبرې وکړو او بالاخره یو هوکړې ته ورسیږو.
د رایو د تفتیش او بیا شمیرنې بهیر د لړم یا عقرب پر 13 پیل شو. دغه بهیر په 16 ولایتونو کې بشپړ شوی دی. د ټاکنو د خپلواک کمیسیون مشر ونه ویل چې د ټاکنو ابتدایي پایلې به څه وخت اعلان کړي. په پام کې د افغانستان د هند په لکنو کې د ویست انډیز په وړاندې خپله درېیمه شل اوره مسابقه نن وکړي. د افغانستان د کرکټ ملي لوبډلې پرون په خپله دویمه شل اوره مسابقه کې ویست انډیز ته د 140 منډو په توپیر ماتې ورکړه. لوبه افغانستان پیل کړه چې په 16 اورونو کې د اولو لوبغاړو په سوځېدو سره 140 منډې وکړې. که څه هم مخکنیو تجربو ته په پام سره دا د ویست انډیز لپاره لوی هدف نه و، خو د کریم جنت لخوا د 5 لوبغاړو سوځولو د افغانستان بریا یقیني کړه. افغانستان خپله لومړۍ شل اوره مسابقه بایللې ده. که نننۍ مسابقه وګټي نو د شل اوره مسابقو د لړۍ ګټونکی به سي. دواړه هیوادونه به د نومبر پر 28 ټیسټ لوبه هم وکړي. د افغانستان لوی څارنوالي ویلي هغه څلور څارنوالان چې په قرباغ کې ورباندې پرون حمله سوې د بګرام زندان ته روان ول. دا خبره د لوی څارنوالي ویان جمشید رسولي پرون اسوسییټډ پریس خبري اجنس ته کړې ده. شغلی رسولي ویلي چې په دې حمله کې دوه څارنوالان وژل سوي او دوه نور ټپیان سوي دي. په بګرام زندان کې د انس حقاني په شمول د وسلولو طالبانو مهم غړي ساتل کیږي. د افغانستان جمهور رئیس تیره اونۍ وویل چې انس حقانی او دوه نور ملګري به د افغانستان د امریکایي پوهنتون له دوو استادانو سره تبادله سي. خو د افغانستان د جمهور رئیس ویان صدیق صدیقي پرون په یو ټویټ کې ویلي چې انس حقانی او ملګري یې د بګرام په زندان کې دي. حکومت یې د تبادلې مسله څېړي او د ملي ګټو پر اساس به فیصله کوي. دا لنډه څرګنده سوې چې د بګرام زندان ته پر لاره پر څارنوالانو خونړۍ حمله له دې مسئلې سره تړاو لري او که څنګه. خو اسوسییټډ پریس خبری اجنس پرون د وسلولو طالبانو د ویان ذبیح الله مجاهد په حواله ویلي چې هغوی نه پوهیږي انس حقانی او دوه نور کسان ولې نه دي خوشي سوي. په ایران کې د مظاهرو پر مهال د یو تن تر وژل کېدو وروسته د امریکا متحده ایالاتونو د بهرنیو چارو وزیر ویلي چې واشنگټن به د ایران د خلکو تر څنګ ولاړ وي. مایک پامپیو پرون په ټویټر کې لیکلي، لکه څنګه چې مې د ایران خلکو ته یو نیم کال مخکې ویلي وو، د امریکا متحده ایالاتونه ستاسو تر څنګ ولاړ دی. په ایران کې د پټرولو د نرخ د لوړېدو پر ضد په تاوتریخجنو اعتراضونو کې چې پرون یې دویمه ورځ وه، یو تن وژل شوی دی. د ایران د کرمان ولایت د سریجان ولسوال پرون ویل چې یو اعتراض کوونکی تر نامشخصو شرایطو لاندې وژل شوی، ګڼ نور ټپیان سوي دي. تر دې مخکې په رسمي راپورونو کې ویل سوي چې په سریجان کې ځینو اعتراض کوونکو هڅه کړې چې د تیلو یوې زیرمې ته اور واچوي، خو د ایران امنیتي ځواکونو یې وړ مرض مخه نیولې ده. د ایران له نورو ښارونو لکه مشهد، اهواز او شیراز څخه هم د اعتراض کوونکو او امنیتي ځواکونو ترمنځ د شخړو راپورونه ورکول سوي دي. په اصل کې چې د ایران اقتصاد د امریکا د مالي بندیزونو له کبله تر سخت فشار لاندې دی، د ایران حکومت تېره پنجشنبه وویل چې د تیلو نرخ لوړوي او د تیلو لپاره نوې سهمیه وضع کوي. د دې سهمیې له مخې د هر شخصي موټر خاوند په میاشت کې یوازې 6 لیټره پټرول کارولی سي او د تیلو بیه به له 90 سنتو څخه 12.5 سنتو ته لوړیږي. په عراق کې حکومت ضد اعتراض کوونکو د بغداد په مرکزی برخه کې پر یو ستراتیژیک میدان او دو پلونو والکه ټینګه کړې ده. دا په اصل کې ده چې دغه اعتراض کوونکي د خپل هدف پر لوري چې پر زرغونی ساحې د والکې ټینګول دي د مخکې تاک په حال کې دي. د عراق امنیتي چارواکو او د اعتراض کوونکو مشرانو ویلي یو فعال چې په دغو اعتراضونو کې برخه درلوده پرون د بغداد په شمال لویدیځ کې په ډزو وژل سوی دی. مظاهره چانو چې د حکومت د استعفا غوښتنه لري هڅه کړې ده له ستراتیژیکو پلونو جمهوریه او سیناک څخه واوړي څو ځانونه زرغونې ساحې ته ورسوي چې امنیتي تدابیر سخت دي. خو د بلوازت پولیسو د وشکې بهونکي ګاز او بېسدونکو لاسي بمونو په کارونې د دوی د مخکې تګ مخه نیولې ده. تېرې میاشت د اداري فساد، د ژوند د ناوړه شرایطو، بیکاري او د کمزورو اساسي خدماتو له کبله د اعتراضونو له پیل راهیسه لږ تر لږه 340 اعتراض کوونکي د امنیتي ځواکونو لخوا وژل سوي دي. د سوریې په شمال کې پرون په یو موټر بم چاودنه کې لږ تر لږه 13 کسان وژل سوي دي. دغه سیمه د هغو ځواکونو په کنټرول کې ده چې ترکیه یې ملاتړ کوي. د چاودنې دغه خبر د سوریې مخالفو فعالانو او د ترکیې دفاع وزارت ورکړی دی. خو په بریتانیا کې دیره د سوریې د بشري حقونو د څار ادارې پرون د حلب ولایت په الباب شارګوټي کې د وژل سو کسانو شمیر 19 تنه شولی او ویلي و چې په هغوی کې 14 ملکیان شامل دي. بلخوا د حلب مطبوعاتي مرکز چې فعالان رهبری کوي ویلي چې چاودنه د بسونو تمځای ته نږدې د شارګوټي په یو بوخته سیمه کې سوې ده. د ترکیې دفاع وزارت ویلي چې په پیښه کې 13 کسان وژل سوي دي. وزارت په دې چاودنه کې د کردانو عمده ملیشا دخیل ګڼلې چې د خلکو د خوندیتوب په قطعو مشهور دي. انقره د کردانو دغه ملیشا ترورستان ګڼي او وایي چې په ترکیه کې له بیلتون پاولو جنګیالوی سره ارتباط لري. د سوریې په شمال کې د پرونی چاودنې مسؤلیت تر اوسه چا نه دی منلی. او په بیلاروس کې نن خلک په پارلماني انتخاباتو کې برخه اخلي. ګومان کېږي چې د اپوزیسیون له ګڼو کاندیدانو سره سره به په ټاکنو کې ولسمشر الکساندر لوکاشینکا ته وفادار کاندیدان مخکې وي. دغه انتخابات په داس حال کې کیږي چې مسکو پر مینسک فشار راوستلی چې نږدې پوځي اړیکې او اقتصادي همکاري ورسره ولري. دې کار لوکاشینکا هڅولې چې له اروپایي ټولنې د امریکا له متحده ایالاتونو او چین سره د نږدې اړیکو ټینګولو هڅه وکړي. الکساندر لوکاشینکا د ختیځې اروپا پر دغه هیواد چې 9.5 میلیونه وګړي لري له 15 کلونو راهیسې واک چلوي. دی په 2020 میلادي کال کې له ولسمشرۍ انتخاباتو سره مخامخ دی او دا پوښتنې مطرح دي چې د ده استبدادي واکمني به څومره دوام کوي. د پارلمان د ولسي جرګې د 113 سیټونو لپاره تر 1500 زیات کاندیدان د بریالي کېدو هڅه کوي. تر 200 زیات نور کاندیدان چې ډېری یې په اپوزیسیون پورې تړلي وو له کاندیداتوري محروم کړی سوي دي. زیاتره یې په دې پلمه محروم کړی سوي چې ګواکې د کاندیداتوري لپاره یې کافي لاسلیکونه نه وو برابر کړي. د ټاکنو خپلواک کمیسیون وایي نن د پاتې انتخاباتي مرکزونو د رایو د بیا شمیرنې او تفتیش بهیر بیا پیلوي.
کمیسیون مستقل انتخابات روند تفتیش و بازشماری آرا را در ولایات باقی مانده مجددا سر از یک شنبه 26 عقرب 1398 اثر می گیرد.
په کابل کې ګڼه ګوڼې د ښار نظم خراب کړي. په کندوز کې د قرقل کاروبار کم رنګ سوی.
دری رازی یکی خو همین خوشحالی ها باعث شده که گوسفند چیزی شگن داده کم شده، دیگر بازار خارجی ازی خوقدر رونق نداره.
په بهرونی موضوعاتو کې اوري چې د چک جمهوریت خلک نن د خپل مخملي انقلاب ډیر شمکلي زلمانځي. دوا اونیز د پروګرامونه هم خبرو تاندې څنګه او حقیقت څه دی. د خبرونی د سر موضوع اخلو. افغانستان د ټاکنو خپلواک کمیسون بنن په پاتې انتخاباتي مرکزونو کې د رایو د تفتیش او بیا شمیرنې بهیر بیا پیل کړي. د دغه کمیسون مشر پرون ویل چې له ټولو انتخاباتي ډلو سره په دې اړه خبرې او مشورې کړي دي. هوا علم نورستانی ویل چې دغه بهیر په شلو ولایتونو کې بشپړ شوی، خو په څوارلسو ولایتونو کې د ځینو انتخاباتي ډلو د مخالفت له کبله له خنډ او ځنډ سره مخامخ شو. نور جزئیات د فرشتې جلالزی په راپور کې.
د افغانستان د ټاکنو خپلواک کمیسون د رایو د بیا ګڼلو او تفتیش بهیر نن له سره پیلوي. د کمیسون مشر هوا علم نورستانی پرون په کابل کې خبریالان ته وویل چې دا پریکړه یې له معترضو انتخاباتي ډلو سره د خبرو پر اساس کړې ده.
بعد از دو بار گفتگو و بحث با نمایندگان ستادهای انتخاباتی
هغه وویل چې د ټاکنو خپلواک کمیسون د ټولو کاندیدانو له استازو سره تر دوه واري خبرو او بحث وروسته د رایو د بیا شمیر او تفتیش بهیر له سره پیلوي. هوا علم نورستانی وویل چې له ټولو انتخاباتي ډلو او څارونکو غوښتنه کوي چې د شفافو پایلو د اعلان لپاره مرسته ورسره وکړي. د رایو د تفتیش او بیا شمیرنې بهیر د عقرب په 13مه پیل شو. د ټاکنو خپلواک کمیسون ویلي چې په شلو ولایتونو کې دا بهیر بشپړ شوی دی، خو په پاتې څوارلسو ولایتونو کې دا بهیر تیرونه د یو شمیر انتخاباتي ډلو د مخالفت لامله بند شو. له دې امله حتی د ټاکنو د خپلواک کمیسون یو شمیر سیمه ییز دفترونه وتړل شول. هغه ټینګار وکړ چې یوازې د بایومتریک معلوماتو پر اساس ثبت شوی رای ته اعتبار ورکوي، خو وی ویل چې د هغو افغانانو رای باید ضایع نه شي چې د میزان پشپژمه یې په سختو شرایطو کې رای ورکړه.
کمیسون مستقل انتخابات تلاش می نماید.
هوا علم نورستانی وویل د ټاکنو خپلواک کمیسون هڅه کوي چې د جمهوري ریاست د انتخاباتو ابتدایي پایلې په شفاف ډول او په تر ټولو نږدې ممکن فرصت کې اعلان کړي. د ټاکنو د قانون له مخې باید ابتدایي پایلې د میزان په ویشتمه اعلان شوې وای، خو کمیسون درې واري د ابتدایي پایلو اعلان ځنډولی دی. وروستۍ مهلت یې د عقرب تر ویشتمه وه. د ټاکنو د خپلواک کمیسون مشر پرون هم ونه ویل چې دقیقا څه وخت به د جمهوري ریاست د انتخاباتو ابتدایي پایلې اعلانېږي. خو نورستانی وویل چې په څوارلسو ولایتونو کې د رایو د بیا شمیرنې له بهیر سره د ځینې انتخاباتي ډلو مخالفت درې ورځې د دغه بهیر په ټپه درېدل او د درملوګ له شرکته د معلوماتو په ترلاسه کولو کې تقریبا یوه اونۍ ځنډ هغه اساسي عوامل دي چې له امله یې د ټاکنو ابتدایي پایلې وځنډېدې.
د فرشتې جلالزی راپور مو اورید. د کابل شرولی وی په څلور لارو کې د ټرافیکي ګڼګونې د کمولو په هدف اړتیا ده چې څلور لارې دوه پوړي زسي. کابل شروال ویلی دی چې دا کار ډیرو امکاناتو ته اړتیا لري. نور حال د پیروزی عزیزی په راپور کې.
یو شمیر کابل خریان لدی عمله شکایت لري چې د کابل خروالی لوري د څلور لارو او سړکونو بڼه بدله شوه، خو مثبت پایله یې ورنکړه. د کابل خر دوه تنه موټر چلوونکي جبار ګل او محمد جمال ازادي راډیو ته وویل
څلور لارې پاکله پاینده راځي، بعض چرایان وس چرای برکی وګوره هغه د بیروبار زیاتر نورم زیات شوی ده. چرایان ګرانو کې یو 50% کم شوی ده بیروبار. چرای عبدالله دغه د بیروبار هماغه سي ده، چرای سید وړکه شوی لیکن بیروبار هماغه سي ده.
دغه موټر چلوونکي له کابل ښاروالي او اړونده بنسټونو غوښتنه کوي چې د خلکو او موټر چلوونکو دغه ستونزو ته د یوه حل لاره پیدا کړي. کابل ښاروالي په دې وروستیو کې په کابل کې د ترافیکي ګڼې ګوڼې د راکمولو په هدف یو شمېر څلور لارې وړې او د یو شمېرو هم بڼه بدله کړه. کابل خروال بیا د شمې په ورځ دی وی خبري ناشته پر مهال موټر چلوونکي د ترافیکي قوانینو او خاري فرهنګ پنه مراتبولو تورن کړل. احمد زکی سرفراز رسنۍ سره دروان مریض کال د لومړی درې روبو د کاري راپور د شریکولو پر مهال وویل اړتیا ده چې د دغه ستونزو د هواري لپاره څلورلارې دوه پوړیز شي، خو په خبره دغه کار لپاره امکانات د دوی په واک نشته.
مو تلاش کړی تو دقل با چنلایز کردن
موږ هڅه وکړه چې د چنلایز یا د موټرو د مسیر بدلولو لپاره د ز حل کو خبر مختګونه شوی خدای چې نتیجه نه ورکوي. دلیل لري چې ګڼګونه په دې حد کې دا چې څلور لارې باید په دوه پوړونو کې جوړ شي، خو موږ په لاندې موده کې دا کار نه شو کړای. اند تاسې کار لپاره تر هې د جوړولو ظرفیت هم نشته.
کابل خروال په راتلونکي کې د ښار د پاکوالي او منظموالي لپاره د ګڼو پلانونو یادونه وکړه، خو خلکو یې هم وغوښتل چې ښاري فرهنګ او قوانین د مراعات کړي. تر دې وړاندې هم په وار وار د کابل خاریانو لوري د خري ستونزو په ځنګړي ډول د موټر چلوونکو لخوا په واټونو او څلور لارو د ترافیکي ګڼګونې لامل شکایتونه شوي دي، خو بلیدل شي چې دا ستونزه به کله هواري کی. فیروزه عزیزی، ازادي راډیو، کابل.
ازادي رادیو ډاٹ کام راپورنه مرکه او تحلیلونه په ازادي رادیو ډاٹ کام کې واوري یا ولولي.
کابل پانتون د دریم وار لپاره د کال غوره مواصل اعلان کړ. یاسین خاموش د اجتماعي علومو د پونځي مواصل دی. خاطر پر دې سو په اړه نور جزئیات.
د کال د غوره مواصل د پیژندو غونډه.
یاسین خاموش.
یاسین خاموش د 1399 کال د کابل پانتون د کال غوره مواصل و پیژندل شو. خلا آزادی رادیو سره په خبرو کې وای د غډول پروګرامونه کولای شي د محصولونو د هڅونې لپاره ګټور تمام شي.
خب اگر ما بتونیم چونی طرحه را عملی کنیم برای کسب
دوی دی ډول پروګرامونو کلک مل تړکوم. د غډول پروګرامونو کولای شي ځوانان او په ځانګړي توګه محصولین د خپل راتلونکي لپاره هیله من کړي.
پانتونی کومبل در دنبال میکنه چا در خاطر کې چونی برنامه را اونو وامیندازه.
د کال د غوره محصول پروګرام د تیرو دریو کلونو را په دې خو د کابل پانتون او یو شمیر نورو علمی بنسټون په ملاتړ جوړیږي. د کابل پانتون رئیس حمید الله فاروقی چې دی غونډې ترغلې وي په داسې حال کې چې افغانستان اوس په ډیر یو نازک حالت کې دی، همدغه محصلین کولای شي د خپلو قوي او پراخو طرحو په جوړولو سره افغانستان له دې حالت څخه بهر کړي.
امروز کشور شما بنابر دسایس بسیار معلوم دشمنان افغانستان
دوی تاسو ټول پوهیږي چې افغانستان اوس په یو حساس مرحله کې دی. د دې هیواد دښمنان هڅه کوي چې زموږ ملي ګټې له منځه یوسي. زه له دې ځای تاسو ټولو ته وایم چې د خپلو ټینګو ارادو په درلودو سره افغانستان له دې حالت څخه وباسئ.
دښمنان افغانستان تلاش های بسیار جدي کردن تا افغانها افغانستان فراموش کړي.
د کال د غوره محصول پروګرام د کابل پوهنتون د یوش پوهنځیو څخه د شاوخوا 200 محصولونو ترمنځ په لار اچول شوی و. په دې بهیر کې محصولونو خپلې طرحې د پوهنیز نظام د ودې لپاره د پوهنتون له تعلیمي مؤنیت سره شریک کړي وي چې پوهنتون له 200 محصولونو څخه 50 بیا لس او په وروستۍ مرحله کې د کال غوره محصول اعلان کړ. خطر پردیس، ازادي رادیو، کابل.
په کندز کې د قرقل کاروبار زیانمن شوی دی چې ورسره د دې کاروبار سوداګرو او کاروباریانو ته هم زیان اړولی دی. اجمل آریان لسیمی راپور لري.
په کندز کې د تیر کال په توپیر سږکال د قرقل پوستکو په صادراتو کې کموالی راغلی. قرقل یو ډول پسونه دی چې له زیږیدو سره سم حلالیږي او پوستکی ترې ویستل کیږي. دغه پوستکی ځکه له وریو زر ویستل کیږي چې ګل یا په پوستکي کې جوړې کرښې خرابې نشي. په دغه ولایت کې د قرقل پوستکو یو تن سوداګر عبدالباقی ازادۍ راډیو ته وویل چې په تېرو کلونو کې له دې ولایت څخه د قرقل 10,000 پوستکي صادرېدل، خو سږ کال یوازې 2,000 د قرقل پوستکي بهرنیو هیوادونو ته صادر شوي دي.
دری راځي یکی خو امین خوشحالی ها باعث شده که گوسفند چیزی شگن
دی وچکالی یو دغه ورځ په بهرنیو بازارونو کې د تقاضا د کموالي له کبله سږ کال د قرقل پوستکو په نرخونو او صادراتو کې کموالی راغلی. نو په همدې دلیل سږ کال سوداګرو د قرقلو پوستکو رانیولو څخه ډډه وکړه. په ورته مهال کې د کندز یو تن مالدار دوست محمد وایي چې سږ کال د قرقل پوستکو نرخ ټیټ و، نو په همدې دلیل مالدارانو د قرقل د ورویو له حلالولو څخه ډډه او ساتلو ته یې توجه وکړه.
خواستم که زیاد بود اونسا کم بود از خاطر از که 42 دلار بود کتا برد بگویم که 11
تیر کل دی قرقل و پوستک و بازار دیر خو و یو پوست 240 دلار قیمت درلود، خوصاش کل یو پوست 44 دلار تر تیر شوی و. نو پا همدی خاطر مالداران و خپل و ریه و سطل او حلال نکرل. لده سرسم پا کندس که دی پانگوانی و سوداگره خونی چارواکی هموایی چه پا تیر کلونی که لده ولی سخه بحرونوی هوادونو تا دی قرقل و پوستکی صادر دل، خوصاش کل پا صادراتو که کم والی را غلی. د نموړې ادارې ویان مسعود وحدت په دې اړه ازادۍ راډیو ته وویل
می تانم بگم که پوست قرقل هم دیگه تقریبا فراموش شده بیخی. اصلا
دی قرقل پوستکو په صادراتو او سوداګری چارو کې خورا کموالی راغلی او حتی ویلی شو چې کابو دغه کاروبار د هیرېدو په حال کې دی. هیله من یو چې اړوند ادارې د قرقل پوستکو سوداګرۍ ودې ته توجه وکړي. په ورته وخت کې په بلخ ولایت کې د شمال د قرقل پوستکو د انستیتوت اداري مدیر محمد عارف هم وایي چې د قرقل پوستکی کورنۍ بازار نه لري او دغه ورځ په بهرنیو بازارونو کې هم تقاضا کمه شوې او له کبله د قرقل پوستکو نرخونه هم راټیټ شوي دي.
بازار داخلي اونقدر خوب نبود، پوستای سورتی ما اکثرا میرفت با کشور
له په خو د قرقل پوستکو کورنۍ بازار چندان خنه وو او په زیاته پیمانه د قرقل پوستکو دنمارک او فنلند ته صادرېدل، خو اوس مهال دنمارک ته هم صادرات نه لرو ځکه هلته هم کمپنۍ تقاضا نه لري. په ټولو کې په بهرنیو بازارونو کې د تقاضا کچه راټیټه شوې. په عین حال کې په کندز کې د چاپیریال ساتنې ادارې چارواکي د قرقل د وریو حلالولو ناسم عمل بولي او دغه راز خبرداری ورکوي که چیرې مالداران د قرقل وریو حلالولو ته ادامه ورکړي نغدي جریمه کیږي. د دغه ادارې د چاپیریال د څارنې کارپوه محمد رفیع ایوبی په دې اړه وویل:
د مورد خرید فروش قرقل و کشتار جای نوزاد قرقل کې
د قرقل د وریو حلالولو او د پوستکو پلورلو په اړه د کندز د چاپیریال ساتنې ادارې تل خپل اندېښنې څرګند کړي دي او د ملي ادارې له لورې هم موږ ته سپارښتنه شوې چې باید د قرقل د وریو حلالولو مخه ونیسو او موږ د قرقل وریو حلالول منع کړي او که څوک په دې عمل لاس پورې کړي جریمه کیږي. له ډېرې پخوا زمانې راهیسې د افغانستان په شمال او شمال ختیځ ولایتونو کې د قرقل پسونو روزنه د خلکو ترمنځ رواج لري او دغه راز د مالدارانو او سوداګرو لپاره د عوایدو مهمه سرچینه هم بلل کیږي.
مننه چې ازادي راډیو اوري.
اوس به اسمت سروند راته ووایي چې د نړۍ په ځینو معتبرو خپرونو او ورځپاڼو کې د افغانستان په اړه څه راغلي.
د کاناډا بلومبرګ خپرونې په افغانستان کې د جنګي جرم په تور د دوو امریکایي پوځیانو د بخښلو په اړه د ولسمشر ډونالډ ټرمپ پر پریکړه لیکنه خپره کړې ده. په دې لیکنه کې چې سرلیک دی: ټرمپ په افغانستان کې د قتل په تور محکوم سرتیری بخشي راغلي. ولسمشر ټرمپ د جمعې په ورځ د امریکا د پوځ دوه افسران عفو کړل چې د هغو په منځ کې یو تن د دوو افغان بندیانو د وژلو په جرم محکوم شوی و. بلومبرګ زیاتوي د سپینې ماڼۍ له خبر پاڼې سره سم ډونالډ ټرمپ د کلینټ لورنس د بخښلو حکم لاسلیک کړی. هغه څوک چې تر خپلې قوماندې لاندې سرتیرو ته یې امر کړی و چې پر هغه چا ډزې وکړي چې پر موټر سایکل په سرعت د دوی خواته ور روان و. د بلومبرګ له لیکنې سره سم د امریکا ولسمشر د ځانګړي سمندري ځواک یو قومندان جګړن ماتیو ګولستن هم یو مخ په خلې دی. ماتیو ګولستن په 2013 میلادي کال د هغه افغان په وژلو تورن و چې پرې شک کېده د هغه له لورې د جوړ شوي بم په چاودنه کې دوه امریکایي پوځیان وژل شوي دي. د راپورونو پر اساس د امریکا د دفاع وزارت چارواکو اندېښته ښودلې چې د ولسمشر ټرمپ دا اقدام به د دوی د هیواد د پوځ روحي او نظم ته زیان واړوي. د منتقدانو په باور د ولسمشر ټرمپ دا اقدام د امریکا د پوځي عدالت سیستم له پښتنو سره مخامخ ولې شي. واشنگتن پوسټ او نیویارک ټایمز ورځپاڼو هم په همدې موضوع لیکنه خبري کړې دي. دغه ورځپاڼو لیکلي چې د امریکا دفاع وزیر مارک اسپر او د دې وزارت یو بل جګپوړي چارواکي راین مکارتي په وروستیو کې له ولسمشر ټرمپ څخه غوښتي وو چې په مهمو پوځي قضیو کې مداخله ونه کوي. خو د سپینې ماڼۍ مطبوعاتي مسؤل سټیفاني ګریشم په یو بیان کې ویلي چې ولسمشر مکلف دی چې د قوانینو د تطبیق په برخه کې ډاډ ورکړي او په مناسب وخت کې د عفو حکم صادر کړي. نېشنل انټرست خبرونې په وروستۍ غنه کې د یونی ډیویس د سفر یو یادښت خبر کړی دی. هغه چې کابل ښار ته د افغانانو د روزنې د یو پروګرام لپاره تللی و لیکلي چې امریکایي پوځیانو له مرګ ژغورلې ده. هغه لې ډیویس په 2018 میلادي کال د دریم ځل لپاره کابل ته لاړه. غرمه مهال د امریکا د سفارت مخته ولاړه و چې حمله پرې وشوه. دا وایي چې ژر امریکایي پوځیان د دې مخته ډال یا سپر شول او دا یې یوه پناځای ته یووړه. حملې نږدې څلور ساعته دوام وکړ او بالاخره د 15 حمله کوونکو په وژلو پایته ورسېده. ایونی ډیویس لیکلي: حاضر دمه نږدې 19 میلیونه امریکایي پوځیان ژوندي شته چې په افتخار مبارزه کړې ده. دا وایي د هغو اتلانو باید په ژوندوني تل ستاینه او مننه وشي چې د ولسواکۍ او د امریکا د ازادۍ د ارزښتونو د ساتنې لپاره خپل ژوند له خطر سره مخامخ کړی دی.
اوس مې یو بهرنی مسله څېړو. د چک جمهوریت خلک نن د نومبر پر 18 د خپل مخملي انقلاب ډیر شمه کلی زلمانځي. په پخوانی چک سلواکیا کې د نومبر د 18 مخملي انقلاب له کمونیزم څخه دیموکراسي ته د انتقال پر لار سترګام بلل کیږي چې په سولیز فضا کې واخیستل سو. د پخوانی چکسل واقعه خلکو د 1990 کال د نومبر پر 18 په پراخو لاریونونو مخملي انقلاب پیل کړ او د هغه کال تر پایه د هغوی سولیز لاریونونو دوام وکړ. د دې بریالي انقلاب په نتیجه کې په پخوانی چکسلواکیا کې تر 500 کلونو وروسته اول وار آزاد انتخابات وسول او وسلو هاول ولسمشر وټاکل سو. پخوانی چکسلواکیا په سولیز ډول په 1993 میلادي کال کې پر دوو خپلواکو جمهوریتونو چک او سلواکیا وویشل سو. تر 2000 زیاتو وګړو چې د چک جمهوریت له بیلابیلو ښارونو د هغه هیواد په پلازمینه پراګ راټول سوي وو. پرون د ښار په یو مرکزی پارک کې سولیز لاریون وکړ. نور جزئیات له فرشته جلالزی څخه اورئ.
د مخملي انقلاب د کلیزي المانسونکو پرون لا اعتراض ډک شعارونه ورکول. لاریون کوونکو ته یو شمېر هغو کسانو هم خبرې وکړې چې په 1999 میلادي کال کې د مخملي انقلاب پلویانو ته ویناوې کړې وې. د چک جمهوریت د پلازمینې پلوی پارک لیتنن کې پرون تر 2 لک زیاتو وګړو ناست صدراعظم اندری بابیش په اداري فساد کې په لاسترلودو تورن کړ. هغوی د چک جمهوریت او د اروپایي اتحادیې بیرغونه رپول او ناری وهلې چې اندری بابیش دیموکراسۍ ته تهدید دی. د پرونی لاریون تنظیمونکی میکولاش منار رسنیو ته وایي:
خڅمه زه پرвее политики کتي ریسپکت
موږ داسې سیاستوال غواړو چې دیموکراتیکو اصول او بنسټونو په درناوي ولري. داسې کسان چې دروغ نه وایي، اخلاص نه کوي، خلک تهدید نه کوي او متزادي ګټي ونه لري. اندری بابیش د چک جمهوریت له پیژندل سو میلیارډرانو دی. هغه د صدر اعظم پر چوکۍ ترناستي ورسته پدې تورن شو چې شخصي ګټې له ملي ګټو سره په تضاد کې دي. پر هغه تور پوری شوی چې اداري په پراخه پیمانه فساد لري. اندری بابیش لشتر لژل اروپایي اتحادیې سره د شخصي ګټو د تضاد په مسله کې تر تحقیق لاندې دی، خو هغه ټینګار کوي چې غیر قانوني کار نه دی کړی او له واقع د لری کېدو دلیل نه ویني. په پراکې تراس کوونکو پرون ویل چې صدر اعظم او ولسمشر دواړه د کار خلک نه دي. د چک جمهوریت اوسیدونکو دانیل نیم سوا په 1999 میلادي کال کې په مخملي انقلاب کې ګډون درلود. هغه د کمونیزم پر ضد مبارزه کړې ده او پرون یې لاریون کوونکو ته وویل:
داوی مسی پوزور اش بوده من نیکو پریشته ولید.
بلوار باید د رایو په مرکزونو کې د رای اچولو په وخت هوښیار ووسو. موږ داسې دولت نسو منلی چې د تجارتي شرکت په څیر کار کوي، پر رسنیو محدودیت لګوي، سانسور زیاتوي او د غلا فضا یې جوړه کړې ده. د پخوانی چکسلواکیا خلکو د 1999 میلادي کال د نومبر په 18 نیټه د مخملي انقلاب پیل وکړ او د هغه کال تر پایه د هغوی سولیزو لاریونونو دوام وکړ. د دې بریالي انقلاب په نتیجه کې په پخوانی چکسلواکیا کې تر 500 کلونو وروسته اول وار آزاد انتخابات وشول او وسلو هاول د جمهور رئیس په توګه وټاکل سو. وروسته بیا په خوانی چکسلواکیا په سولیز ډول په 1993 میلادي کال کې په دوو خپلواکو جمهوریتونو چک او سلواکیا وویشل سو.
اجمل متسوزای لپاکتیا په خپل سیمه کې کلی د ټاکنو خپلواک کمیسن څخه هیله کوي چې نور د خلکو له احساساتو سره لوبي نه کوي او ژر تر ژره دي پایلې اعلان کړي. عبدالعزیز غالب د هلمند لمرجی لیکلي: کچېری د انتخاباتو نتیجه ژر معلومه نسی، داسې بد مشکلات به پیدا سي چې قابو کول به تر واک ووځي. محمد الله قلمیر د هلمند لسنګین لیکلي: د انتخاباتو کمیسن څخه غوښتنه کوي چې هر څه ژر دي د پایلو نتیجه د پایلو اعلان ته مټی را بډ وهي. عبدالواحد مدقق له لوګر لیکلي: باید چې د ټاکنو پایلې ټولې خواوې ومني او بیا د بهرنیو منځګړیتوب ته لار خلاصه نکړي. حقیار په نام اوریدونکي له کندهاره د میوند ولسوالۍ لیکلي: تر څو چې د طالبانو او امریکایانو ترمنځ د سولې او توافق سوی نه وي، تر هغو د سولې خبري نتیجه نه ورکوي. فضل کریم درویش د پکتیا له ځدی اوریو لیکلي: د ژمي لرا تاسو سره د سون موادو بیل وړې سوي دي. باوري لشکین څخه لیکلي: د پوهنې له وزارت څخه مهیله ده چې په سړو ولایتونو کې د ازموینې نتیجه رانږدې کړي. عمر لیکلي چې د کونړ ولایت په زیاتو سیمو کې د داعش او طالبانو ترمنځ جګړه سوې ده چې مرګ ژوبلې اړولې ده. د اخیار په نامه اوریدونکي له میوند لیکلي: تر څو چې د طالبانو او امریکایانو ترمنځ د سولې توافق سوی نه وي، تر هغو پورې د سولې خبري نتیجه نه ورکوي. اوریدونکي دا اسمس بیا راستولې ده. د کونړ له دنګام څخه خورشید لیکلي: د لوګر پیښه چې د پوهنې بهیر ته بدنامي ګڼل کیږي باید د حکومت له خوا وڅېړل شي. بشیر حبیب زیمنه کړي چې پیغامونه یې نشریږي. تاسو ازادي راډیو ته غوږ یاست. دا هم د دې خبرونې د مهمو خبرونو لنډیز. د افغانستان د ټاکنو خپلواک کمیسیون په 14 ولایتونو کې د رایو د بیا شمیرلو او تفتیش بهیر نن له سره پیلوي. په پام کې د افغانستان د هند په لکنو کې د ویست انډیز په وړاندې خپل دریمه شله اوره مسابقه نن وکړي. په ایران کې د مظاهرو پر مهال د وطن تر وجل کېدو وروسته د امریکا د بهرنیو چارو وزیر ویلي چې واشنگټن به د ایران د خلکو تر څنګ ولاړ وي. په عراق کې حکومت ضد اعتراض کوونکو د بغداد په مرکزي برخه کې پر یو ستراتیژیک میدان او دوو پلونو ولکه ټینګه کړې ده. د سوریې په شمال کې پرون په یو موټر بم چاودنه کې لږ تر لږه 13 کسان وژل شوي دي. دغه سیمه د هغو ځواکونو په کنټرول کې ده چې ترکیه یې ملاتړ کوي. او په بیلاروس کې نن خلک په پارلماني انتخاباتو کې برخه اخلي. د پارلمان د ولسی جرګې د 113 سیټونو لپاره تر 1500 زیات کاندیدان د بریالي کېدو هڅه کوي. د مهمو خبرونو لنډیز مولا ازادي رادیو واورید دي او نورو خبرونو تفصیل د ازادي رادیو پر وی پاڼه لوستلی سي چې ادرس یې ازادي رادیو ډاٹ کام یا هم ازادي رادیو ټکی او ار جی. دوا 19 پروګرامونه په یو راپور پسې اوریدل سي. په نګرهار کې د کانال ریاست مسولان وایي چې د مزکو غاصبانو د دوی په زرګونو جری په مزکه غصب کړی ده. دغه چارواکي دا کوي چې د کانال د مزکو په غصب کې حکومتي ادارې هم شامل دي. د موضوع تفصیل د روحلان وری په راپور کې.
د ننګرهار د کانال ریاست مسولین وای په 1300 کالو کې شاوخوا 4.5 زره جریبه ځمکه زورواکو او دولتي ادارو غصب کړي چې په کې د اصول خلاف کورونه او دفترونه آباد کړي دي. د یادې ادارې مشر پرویز علي شنګي وای
دې کې بیا تقریبا 1200 جریبه ځمکه په ټوله دولتي غصب دي، یعنی هغه دولتي تصرفات دي چې دولتي ودانۍ او تاسیسات پکې جوړ شوي دي، اما قانوني مراحل نه دي طی کړي او باقی د شاسو له خوانه جنگونو په موده کې تقریبا هغه ټول چې کانال ته جوړ شوی نو د 1500 کال را په دې خوا د غصب ده.
هغه وایي د یاد ځمکې د بیرته ترلاسه کولو د پاره خپلې هڅې چټکې کړې چې په برکت یې په سلګونه جریبه ځمکه خپله کړې او د نورې زیاتې ځمکې د غصب مخه هم نیولې ده او دا لړۍ به دوام وکړي.
نوی غصب هم خو صفر ته اوس نه لرو، همکاران او ولایتي اداره او امنیتي ارګانونه اوس ښه ماشاءالله فعال و آمده او بیدار دي، خو چې څنګه محکمې حکم کړی ده او موږ هغه حکم عملي کړی که په کوم کور باندې هغه کړی موږ کور خلاص کړي اتاکه داسې زمینو چې 28 هکتاره وو تقریبا چې محکمه پرې حکم کړي موږ ټول تاسیسات یې نړولي، ټول باغونه هم خراب کړي، ټول ودانې هم چپه کړي. دې باندې حدود د 1400 جریبو شاوخوا کې 80 تر 90 هکتار ځمکو پورې دا مو عملا د غصب نه خلاصه کړي.
د کانال رئیس وای په ننګرهار کې اشاره ځمکه ډیره ده که چیرته ورته مرکزی حکومت امکانات برابر کړي نو ورسره به دښتې آباد کړي، د کانال عواید به زیات او نور ځمکه به له غصب وژغوري.
غوښتنه چې دغه د مرکزی حکومت دا چې انکشافي بودیجه څنګه چې برېښنا شرکت ته په واک کې ورکړي باید کانال ته په هماغه شکل باندې په واک کې ورکړي او د سرمایه ګذاري دپاره باید دلته پیسې هغه وي که صرف مونږ په دې باندې هغه شو چې په خپلو عوایدو باندې وڅرخیږو نو خپل عواید بیا د روټین او عادي او د روزمره مصارف به پوره کوي، خو د انکشاف دپاره د وسط دپاره د بهبود دپاره بیا منابع نه پیدا کیږي. دا موږ د ټولو ګډ مسؤلیت دی.
دا یادونه ور ده چې په تیرو شاوخوا 3 لسیزو کې په ننګرهار کې د شخصي ځمکو او کورونو د غصب سربیره نږدې 300 هکتار دولتي ځمکه غصب شوي چې د بیرته راګرځولو دپاره وخت نا وخت هڅې شوي. ولسمشر غني هم څو ځله د ننګرهار چارواکو ته د ځمکو د غاصبینو خلاف د جدي اقداماتو ترسره کولو حکم کړی، خو خلک وایي دغه امرونه او حکمونه ډیری وختونه کمپاینی او شعاري بڼه لري.
د ځوانانو خبرونه
جوړونکی همایون هیواد.
دا تانی سانگی دا خبرونی درنو وریدون کوز ما همایون هیواد سلام نو منی دا ونی پادی موضوع غگی کوچی ولی یوش مرزبانانو تا پاداس عمر کی ودونه کیگی چې علمی سفری لا پایتنه ورسولی
پدی خاطر چې ار سوک راضی پر دبان دی غواړي چې خپل فیصله تحمل
پادی وخت کې دا واده کول څه پایلې لري
ما ونه سو کولای چې پنتون وایم پکې
او د دې مسلې د حل لارې کومې دي
نو تنها ځوان تنه باید د ټول کورنۍ د موږ تاسې آگاهی ورته ورکو
په افغانستان کې یو شمېر کورنۍ له هغه وروسته چې اولادونه یې د ښوونځي وروستیو کلونو ته رسېږي یا ترې فارغېږي فکر کوي چې نور دوی د تورې بنګړې شول او باید د واده غم یې وخوري خو د عمر په داسې مرحله کې چې د یو ځوان علمي سفر لا پای ته نه وي رسېدلی او په خپلو پښو ولاړ نه وي واده کول ډېر کله ځوانان له ستونزو سره مخ کوي عبدالقیوم زاهد هغه ځوان دی چې د ښوونځي په وروستیو کلونو کې یې واده ورته کړی خدای وایي د واده او ګډ ژوند د مسؤلیتونو له وجې په دې بریالی نه شو چې پوهنتون ولولي
هغه څه چې ما غوښتل نه زده کړو ته پاتې شوم او نه هغه څه موقع وراسره چې زه ځینو شیانو ته لاسرسی ولرم له هغه وروسته ما ته کور په تنهایي سره لغاړې سو او له کور سره نو بیا هغه ډول هیلې چې ته لرې په اسانۍ نشوی کولی ورسېږي ځینې ډېر مهم شیان یې ستا هیلې چې دي هغه یو فرعي کارونه تا ته ښکارېږي او یا حالات ته مغسې کېږي چې ته رسېدګي نشي کولی نو زما خپله تجربه دا ده چې واده زه له ډېرو هغو هیلو شاته کړم کومې چې اوس باید ما پوره کړې وای لکه پوهنتون د ماسټرې ده او ځینې نور شیان دي نو واده دغه زیان ما ته را رسولی دی په هغه وخت کې چې وروستي کلونه دي درس و ما ونه سو کولی چې پوهنتون وایم پکې او یو یې غټ هیله ته ما ته همدغه پوهنتون نه ویلو دغه واده و په هغه وخت کې و چې په هغه وخت کې لا زه په پښو باندې نه وم ولاړ
د کابل اوسېدونکي لیزا وایي تر هلکانو نجونې بیا له دې ستونزو سره ډېرې مخ وي او کورنۍ د زده کړو پر ځای دا ښه بولي چې ژر تر ژره د دوی په اصطلاح په عزت له کوره رخصت او خپل مسؤلیت ادا کړي
په دې خاطر چې هر څوک راځي پر د باندې غواړي چې خپلې فیصلې تحمیل کړي وخت چې پر یو انسان باندې اته پر ماشوم باندې خپله فیصله تحمیلوي دی نسي کوی چې هغه دقیق تصمیم خپل په ژوند کې ونیسي هغه دقیق هم سفر ځان ته انتخاب کړي دی ته فکر نه کوي چې ازدواج خپل شرط لري چې هم جسمي هم روحي بلوغ ولري وخت چې هغه دواړه په دې کې موجود نه وي څرنګه هغه کوی سي چې دونه غټ مسؤلیت واخلي
ارواپو استاد ذوالحق شمس وایي په نامناسبو وختونو کې پریکړې کول د ناکامۍ سبب کیږي او که چاته په نامناسب وخت کې واده هم وشي په ښه ډول ګډ ژوند نشي مخکې وړلی
اول موږ دا وایو چې هر انسان چې تصمیم نیسي په یو وضعیت کې واقع وي د څنګه چې ټول انسانان په یو وضعیت کې واقع وي یا ټول انسانان پرته له کوم وضعیت تصمیم نیولی شي اوس مونږ همیشه د ټولنې او د رواني حالاتو او د نورو چې انسان پیژندنه کې ډېر مهم مفهوم دی نور د نورو ته تاثیر لاندې یاستو مونږ مثلا بل شی سنجوو وضعیت بل ډول دی پریکړې درباندې کېږي بل ډول او دا ډېر طبیعي ده چې ناکامي 80% نه زیاته په هغه تصمیمونو کې منځ ته راځي چې وضعیت د تصمیم نیولو لپاره نه تیار شوی
دا پکتیا اوسیدونکو نثار حبیب وایي دا کورنۍ غړي باید ځوانانو ته فرصت ورکړي چې شرایطو ته په کتو سره د خپل ژوند په اړه پریکړې وکړي
اول خو یو کس باید خپل تصمیم ونیسي چې څه وخت واده وکړي یعنی دا خپل په فرد پورې اړه لري چې د څه وخت واده کوي که کورنۍ د ده د واده په اړه تصمیم نیسي عواقب یې بد دي بیا لاقل که مثلا کورنۍ په خپل غړي باندې دومره باور نه لري چې هغه دې د خپل واده په اړه په خپل تصمیم ونیسي لاقل هغه شرایط باید وسنجي او د موجوده شرایطو په رڼا کې بیا مخته لاړ شي یو کس چې مثلا دولسم نه فارغېږي ممکن دا ډېر د واده دپاره مناسب عمر نه وي نو ځکه هغه مخکې ډېر کارونه نور لري چې باید زده کړې وکړي
د کابل اوسېدونکی سباون وایي په دې هم کورنۍ ډېر فشار راوړی چې واده ته غاړه کېږدي خو د هغه دلیل دا دی تر هغوی چې زده کړې پای ته نه وي رسولي نه غواړي واده وکړي
زه خپله د خپل هم سفر دپاره شرایط لرم چې هغه شرایطو باندې ما تر څو داسې یو شخص نه دی پیدا کړی او یا هم دی وایي چې زه په داسې مشکلاتو کې راګیر یم چې نشم کولی دغسې یو تصمیم ته غاړه کېږدم نو ځوان باید خپله په ازادانه توګه باندې خپل هم سفر وټاکي او د هغې دپاره شرایط باید ولري مثلا کورنۍ ما ته وایي چې ته داسې یو جلی مونږ تا ته پیدا کړی دی ته د سره واده وکوه نو زه وایم چې ما چې کوم خاصه ورته ټاکلې دغه تاسو په نظر کې نه راځي؟ بل هم زغپله باید ماسټری ولرم، ماسټری باید وکوم، بعد هغې نه باید یو ښه وظیفه ولرم تر څو وکولی شم د هغې مشکلات هم حل کړم، خپل مشکلات هم حل کړم، او د هغې څه ارزوګانې دي، زما کوم ارزوګانې دي، ته دواړو ته باید رسیدګي وشي.
ځینې کورنۍ بیا یو زده کوونکی ځوان په دې خاطر چې د مسؤلیت احساس وکړي او له نورو چارو راوګرځي دا ورته ښه بولي چې واده ورته وکړي، خو نثار حبیب بیا دا د حل لاره نه بولي.
کورنۍ باید له هماغه اوایلو نه، پلار او مور باید له هماغه اوایلو نه خپل لوڼو او زامنو ته توجه وکړي او د هغوی د معیاري روزلو او پاللو مسؤلیت ادا کړي. یو څوک باید د ګډ ژوند د سنبالولو جوګه سي او بیا د ګډ ژوند مزل پیل کړي. هغه کې یوه خبره هم د اقتصادي خبره ده چې مثلا هغه باید دومره کار او روزګار ولري، دومره پیسې وګټلی سي چې په هغه باندې د هغه ګډ ژوند سنبال کړي، او د ګډ ژوند د سنبالولو وړتیا باید هغه خپله کړي. او په دغه عمر کې زه فکر کوم د ګډ ژوند هغه سه مخ ته وړل چې په کار دي امکان به ډېر ونه لري، نو په کار داسې هغه شرایط وسنجول شي، زده کړې تکمیل شي، څو یو کس د ګډ ژوند مخ ته وړلو جوګه شي.
سلام، زه همایون شمس خان ما د کابل د سرکونه مې تر بالیوډ هالیوډ پورې ځان رسولې ده، او که تاسو ځوانان زحمت وګاګي تاسو هم کوي چې خپل هدفو ته ورسیږي.
دا چې ولې هغو ځوانانو ته چې علمي سفر یې پای ته نه وي رسولی واده ورته کیږي، په دې وخت کې د واده پایلې څه وي او د حل لارې څه ده، په همدې اړه مو د ښوونې او روزنې پوهنتون د ټولنپوهنې څانګې له استاد امید افغان سره مرکه کړې چې تاسو یې اورېدو ته رابولم. استاد، په افغانستان کې اوس هم داسې کورنۍ شته چې کله زوی یې دولسم ټولګي ته رسیږي یا فارغېږي له مکتبه، فکر کوي چې دا نور غټ شوی دی، واده ورته کوي، ورته ګرځي، ولې لا هم په افغانستان کې ځوانانو ته یا تنکیو ځوانانو ته په دغسې یو مرحله کې دا د ژوند یو ستر مسؤلیت ور په غاړه کیږي چې دا هغه خپل علمي سفر لا نه وي بشپړ کړی؟
موږ او تاسو د تنکی ځوانانو ته څه انجلۍ کساله کې داسې فکر کوو چې دا ځوان شو ما باده په طور مثال دا کوم مثلا یو 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 بد کار ونه کړي، نو درته کورنۍ راضی تصمیم نیسی، الګ به خبر نه یی، خاصګری به ورته تللی، انجلی به خبر نه یی، وخت مثلا رایباران به ورته راغلی او هوکړه به ورته شیوی، نو وخت چې دوی داری گی د اخلاقی لحاظ چې ما بادا مثلا کوم انحرافی حرکتونی کی، نو زره پوسی ورته وای چې زای د خپل بخت پسې دواړه خواته حرکت کړي. اما دوی د فکر نه کی چې دوی که خه تربیه ورته ورکړي د ټینګی ځوانانو ته، نو دوی د بد کار ولی باید وکړي. د کورنۍ هغه اساسی بنیادونه د منګو تاسو له زور نسل څخه چې منګو تاسو ته پاتې دی هم داده چې لبدا مرغه داسې فکر کیږي چې هغه اصلي خبر هم داده چې موږ تاسو باید یو مړ ډوډۍ پیدا کړو، نور دې ته فکر نه کوي چې دا تربیت کولای شي یو ښه نسل و روزي، ښه انسان تربیه کی. بل موضوع د اقتصاد ده. اقتصاد که دوه نکته موږ تاسو د عامل کې دی، یو داده چې بعضی کورنۍ چې شتمن دي، دا شتمن کورنۍ وای پوز خود پیسې شته، نو څه خبرې دي پزوانانو ته به پوز د بخت ور جوړ کنه. او بل خبره داده چې مثلا دا هم هغه پټ کار کرده د اقتصادي لحاظ چې بعضی وای چې ولاده د الک مثلا په خام که بند کړل، نو په کار شي د وی هم ډوډۍ ځان ته پیدا کړي، د بل ځای مسؤلیت پذیر شي. دې ته متوجه نه ده چې آیا د واقعا مثلا که په خی بند شي، مثلا نامزار شي یا واده مثلا ورته وکړل، د دې خپل د ځان مسؤلیت، د خزي مسؤلیت، یو کالباد بچیانو مسؤلیت، آیا دا واقعا خسته شي کني شي خسته؟
کله چې په دغه سی عمر کې یو ځوان ته واده کوي، د دې کار پایلې په څه وي؟
منفي پایلې دا دي چې هغه فردي یا انفرادي ازادۍ تاسو له خلک څخه اخلي. نو یو یو ځوان به د خپل علاقه نه پوز چې په دغه سن کې دی باید واده وکړي، تحصیل وکړي، تجارت وکړي یا نور مثلا کارونه دا شان، نو د خپل بندیږي ورته، او د خپل فردي ازادي له منځه ځي. فردي سلیقه خاصونه چې موږ او تاسو باید مد نظر ونیسو دا له منځه ځي، او دا له بعد امر غدار رقم کیږي چې موږ هم دغه نسل داسې تربیه کوو چې سبا ورځ مثلا تاسو د خپل اولادو سره دا رقم چلند وکړي. دغه نسل باندې که موږ او تاسو داسې اجبار وکړو دوی وایي چې والله خو دغه کار په ما چې وکړم مثلا زم د خپل اولادو ته بیا نه خداګا سال به کال بعد د پلار کیږي نه کیږي، بیا دیم تصمیم نیسی نو چې د خپل ځلمسیان زمونو مثلا فردی آزادی و استقلال و انتخاب لمنځه یوسی. نور هغه منفی اغیزی دادی چې د خپل تروسه پر تمکای ځوان دی یا انجلی دی یا الک دی، د خپل مثلا سرنوشت خنسی تاکای، نو دته یو غټ مسولیت
ورته ورکی خو صرف په مثلا بدن یا جسم رشد کړی بلوغ ته رسیدلی د دې احساس په بلوغ ته نه رسیدلی د دې عقل او خیری په بلوغ ته نه رسیدلی نو دای باید دې کی سوار مثلا ک اولاد پیدا کیږي اولاد به د صحیح نس تربیه کول د احساس له لحاظ هغه د مور یا د پلار احساس د خپل اولاد دوی ته نسی ورته ورکولای دغه منفی پوینټونه دا شی اندی
نو د حل لارې څه ته د مسلې خپل دغه ځوانان چې لدغه یو سرنويش سره مخ کیدلی شي یغه څنګه مخه ونیسی یا څنګه کورنۍ ته پدې قینات ورکړي چې زپد د ژوند په دې مرحله کې ته تیار نه یم زبې زدکټ وکړم پرمختګ وکړم
زه وایم چې آگاهی باید ورکړ شي د آگاهی سو وزارت باید لاس یو کړی یو کسوړه د هی کورنۍ په نامه باید جوړ شي یعنی وزارت معرف تحصیلات علی دی او شی وزارت اطلاعات فرهنګ سره دی او شی وزارت مثلا صحت سره دی او جیسی وزارت مثلا حج او اوقاف سره دی او شی دښ په ګودنې وزارتونه چې یو ځای شوی و کسوړه جوړ کی په نامه د هی کورنۍ چې د سهیل له لحاظ ورته وایي د تحصیلات له لحاظ ورته وایي د کلتور فرهنګ او انانات له لحاظ د کورنۍ ته نه تنها ځوانانو ته ولی که ځوانانو ته موږ آگاهی ورکړل دغه اختیاردار خپل لار مور ده دغه پلار مور مثلا د ته د لار ټاکی نو تنها ځوان ته نه باید د ټول کورنۍ ته موږ تاسو آگاهی ورته ورکو که وځه کسوړه هم نسو جوړوي حداقل کانفرنسونه وینیسو سیمینارونه وینیسو مثلا د تاسو د رادیو چې د کلی باندو کې د خلک اوري د تلویزیون او د رادیو له لحاظ هم دا رقم مرکی باید وشي مصاحبه باید وشي په هاندو سره او دا هغه ته ور واوردل شي تر څو چې دوی د پوهې کچه جی اس ای دا یوازنه لاره
درنو اوریدونکو دا واده دیونه د تاندې څنګ خبرونه تر بیا خو وخت ولري
حقیقت صدای
په دې خبرونه کې له چارواکو او سیاستوالو سره له موجوده حقایقو سره پر تړلو مسایلو مخامخ او سپینې خبرې
حقیقت صدای
د ازادي رادیو د حقیقت سره د خبرونه درنو اوریدونکو نیکی هلی او سلامونه ز نسیم شفق يم او د شهیدانو او مالینو په چارو کې دولت د وزارت تخنیکی مرستیاله جمیله نورستانی سره په دې بحث کې ده اوس مهال په افغانستان کې په خاص ډول د مالولینو وضعیت څنګه دی او دغه راز د شهدا او د ورثه
ډیر زیات مننه په مجموع کې په افغانستان کې د شهدا او مالولینو وضعیت به نه وایم چې ډیر خدي خو تر یو حد پورې موږ تلاش کړی دی چې دی وضعیت بدلون راوړو یا تغییر به ورکو د خپل حساب کوو ځکه زموږ ادارې موږ سپیل شوی دی او ځینې برنامه او پالیسیګان موږ لرو چې دغه برنامه زموږ د دې هیله لرو چې په دغه د دې تطبیق په پروسه کې په کولو سره په اداره کې بدلون راسي
یو موضوع هغه دا چې په هر اداره کې د اصلاحاتو خبره کیږي آیا تاسو په وزارت کې هم د اصلاحاتو پروسه روانه ده او کاروانی د قوانینو د اصلاح په برخه کې او تعدیل برخه کې برنامه لري عملی کړم ده کنه
بالکل ریفورم زمونږه ما اصلي هدف ده او د فساد سره مبارزه زمونږه اولنۍ سرخط یا ددلاین ده چې مونږ خپل غټول برنامه چې دي د تطبیق کولو په حق لکه مونږ ډیر هلی ځلیم کړی دي اولنۍ مسله ده چې مونږ غواړو چې قانون ته ځینې تعدیلات راوړو هغه ستونزې او مشکلات چې موجودي هغه به تغییر کو یا تعدیل وکړو ځکه سهولت رامنځته شي بل دا چې کوم کارونه چې خو دلته شي ویدی هغه ستونزه چې موجود دی هغه به مرفوع کو یا رفع کو ځینې نور مسلې دي
په ډیر ادارو کې د فساد او د کاغذ پرانی بحث کیږي ستاسو په وزارت کې د موضوع څه ده هدف مې د وزارت څخه نه وځم د شتاس د وزارت په چوکاټ کې نه ټول افغانستان کې ولایتونو کې هم تاسو برخه لري او ادارې لري
بالکل ټول برنامه چې موږ طرح کوو په مرکز کې هغه تطبیق کوو په ټول ولایت کې ځکه شهدا او مالین یعنی وزارت دولت در امور شهدا او مالین یوازنه کابل نه ده یعنی کوم اصلاحات ریفورم او برنامه چې موږ طرح کوو ټول افغانستان د پاره ده یعنی تطبیق کوو په ټول افغانستان کې په مرکز کې موږ د دې لپاره چې اصلاحات راشي ځینې نوې برنامه چې موږ طرح کړی دي پالیسیګان دي برنامه دي هغه په ولایت کې موږ تطبیق کوو او عملا موږ په کابل کې کار شروع کړی دي چې علنی کار کوو د دې لپاره چې وخت ځای نشي مثلا یعنی یو کس چې اوس مراجعه کوي پلس دقه یا شل دقه زه دغه کار ټول خلاصيږي یعنی کاغذ پرانی مسئله یعنی غستی پونه ټول لنده شوی دي زمونږ رئیس عامر مامور مدیر زخپل ټول په مغه یو تالار کې کار کوو مراجعین چې راځي عرایزه اخستل کیږي کار په شل دقه نه خونځي یعنی پروسس کوته شوی دي عین مسئله مونږ په ولایت کې اگر چې زمونږ اداري اوس بیل شوی دي په ولایت کې زین نور ستونزي موجود دي زمونږ تشکیل دي وروګه شوی دي یعنی په خوانی کسان چې زکه مونږ موینیت اوس وزارت شوی دي او زین کسان هم د غزینه یعنی زمونږ درې سلور بخش دي درې او سلور کس پاتې دي بیا هم کوم برنامه چې مونږ لرو البته مونږ بل مقصد استخدام کړی دي د پاره چې کار ورسته پاتې نشي یعنی ورسوتش رسیدګي وشي زمونږ خپل همکاران دلته د نظارت برخې همکاران او نور زمونږ داخلي تفتیش ټول ولایتونو ته سفر کوي کوم راهنمایي او کوم برنامه چې مونږ په کابل کې لرو البته په ولایتونو کې هغه ته هدایت ورکوي راهنمایي کوي او کارونه مخته وړي
یو شمیر معلولین په کابل ښار کې په خاص ډول په ځینو نور ولایتونو کې همسته دوی په سړکونو باندې کار کوي په ډیر بیان جدي وضعیت کې دي او کله چې پښتنه ترې کېږي چې ولې هغه وایي چې مونږ مجبور یو آیا دوی لپاره هم د کارموندنې یعنی د یو ښه کار د پیدا کولو لپاره سیستم شوه
بالکل مونږ د دې لپاره چې په ټولو برخو کې یعنی عمومي شکل د معلولینو د ژوند په وضعیت کې تغییر راوړو مونږ د 25 وزارتونو سره تفاهمنامې امضا کړې دي چې هر یو خپل مسؤلیت ادا وکړي یوازې د وزارت دولت امور شورا او معلولین نشه کولی چې دا ټول هغه سهولتونه او برنامه چې معلولین لپاره دي تطبیق وکړي یعنی هر یو بخش چې خپل مسؤلیت واخلي همدغه مسلې چې اوس تاسو یې کوم ستونزې چې معلولین لپاره موجود دي هغه مرفوع کیږي که صحت عامه صحت د صحت په برخه کې وزارت تحصیلات عالی مثلا د امو تحصیل لپاره همدست شریابی هیو انکشاف دهات که سهولتین ایجاد وکړي او بالاخره کمیسیون اصلاحات اداری د استخدام مسله یا کاریابی مسله چې تاسو ویل تا په قانون کې مونږ راوړی دي چې معلولین لپاره څومره سهمیه باور کی او دغه هغه توانایي او استعداد په نظر او کوم تخفیف چې دوی ته ورکول کیږي کوم فیصدی به وي چې دوی استخدام وشي هغه د کسان لپاره چې دوی درس ویلی دي او تحصیل لري نور کسان چې درس نه لري او تحصیل نه دي کړی دوی لپاره چې آزاد په شغل لري یعنی حرفه لري دوی لپاره مونږ یو بخش لرو چې آموزش حرفه ده البته مونږ یو میاشتې مخکې مونږ د شپږ میاشتنی برنامه زمونږ کلاس شو چې تقریبا دلته 300 معلولین لپاره چې دوی حرفه زده کړی وي او تولکیتونه چې ابتدایي یو وړوکی دوکان دوی ځان لپاره کول شي چې جوړو کې په مختلف برخونو کې مثلا د موبایل ترمیم وو مثلا خیاطی لیندوانی آبرسانی نور تلویزیون جوړول او برق د مختلفو بخشونو کې دوی ترننګ یعنی آموزش واخستل د شپږ میاشتو لپاره او هغه ابتدایي وسایل دوی ته ورکول شو د خپل ټول کارونه دي چې دوی ته سهولت ایجادوي چې دوی یو پیشه یا حرفه ځان ته پی جوړ کی او روزی حلال ځان ته پیدا
او آیا د افغانستان په سطح تاسو د معلولینو کوم شمیره لري چې څومره معلول لرو او د شهدا او ورثه او دوی ته د میاست په څه مقدار پیسې ورکول کیږي د ماش
په توګه په مجموع کې 300,000 بله اندری لکه معلول او شهیدی معلولین مکمل طول ده امسال اینا همگی تنخواه خود گرفتن طول خفل ماشون اخیستیدی او دو شهده ها چون به دو استیپه که دوی تنخواه ورکو یا نظامی برخدی چه اقوی هم مستقیم خفل طول تنخواهگانی اخیستیدی او ده تیر کال پیسی چه دوی پاتیدی مون رئیس جمهور تا پیشنهاد کردی اقوی وزارت مالی سر مون خبری کردی دوی مون سرجمنی کردی چه در قوس پوری مون انشالله مون تا با بودجی ورکوی زکه دوتا تیر کالونو مسئولیت پا مون نوزه کنز مون یو کالی کیگی دا پخوانی ستونزی هم مون تلاش که و دازو مون مسئولیتی اتا رئیس جمهور سره ریاست اجرایه سره طول سره مون به تماس که پیشنهادونه مون لگیلی دی چه هر سمر زر کیگی مون دقا پیسی کم چه دوی تنخواگانی دی مون تا پیسی یا بودجی را کی او مون دوی تا ببرکو
د خیالی معلولین پاره هم کله کله خبری کیږي از این خلک مطرح کی یا کله کله پرسنوی کی مطرح کیږي آیا مون خیالی معلول لرو کله رو پسش میر کی چیرته آیا سیړنم کړي برسیم کړي کنه
نه خیر د معلولینو په برخه کې اصلا معلول خیالی معلول نشته ځکه کیدای شي چې په کله چې یو کس معلول کیږي هغه کمیټه صحیح ده البته راج کیږي د دې معلولیت درجه تثبیت کیږي کیدای شي په تثبیت د درجه کې مثلا یو کس 10% د غلری لسرند معلولیت لري یو کس 40% یو کس 50 یو کس هم 60% تا دغه کې شاید تفاوت راسي. حال دا چې دا وایي چې یو کس هیڅ سستانه معلول نشته د ستونزه، بالکل د معلولیت په برخه کې زده بیخي ردوم. اصلا داسې څوک نشته چې معلول نه وي او درته خیالي کار ته اخیستلی وي.
د تاسو د تشکیل لویدو سره نه کله چې دغه معینیت په وزارت باندې بدل سه، ستاسو په کارونو کې خواله راغلی کنه؟ دا یو. او بل، آیا لازم بودیجه چې تاسو ته په کار ده لری کله هم مشکل لري په دې برخه کې؟
کله چې زمونږ اداره دغه شوی دی بیل شوی دی، هغه تشکیل چې مونږ ضرورت لرو تر اوسه مونږ ته ورکړ شوی نه دی. یعنی مونږ په تشکیل باندې کار کړی دی، ځکه یو معینیت زمونږ اوس نوی جوړ شوی دی، نظامی معینیت. د دې تشکیل تر اوسه یو قسم نشته. هماغه پخوانی تشکیل چې معینیت تشکیل وو، په هماغه تشکیل کې مونږ ډیر کارونه کړی دی. دا زنه وایم چې زه د دې ادارې مسؤول یم، یعنی زه به وایم چې مونږ ډیر کار کړی دی. از خپل تعریف وکم نه، کوم کار چې په دغه سر کار شوی دی، دا شاید چې په 15 کال مخکې د دومره کار نه و شوی چې اوس سر کار شوی دی، خو مونږ دا بسنده نه منو. یعنی دا کارونه مونږ په دې اتکا نه کوو چې دومره بس دی نه. اوس هم مونږ ځان د سیګنو چې په اولنۍ سټیپ کې مونږ قرار لرو، باید ډیر هلې ځلې وکړو، تلاش وکړو تر څو چې هغه اصلي هدف چې مونږ ټارګټ تعین کړی دی هغه ته ځان ورسوو. یو مسله او کوم بودیجې چې مونږ پیشنهاد کړی، متاسفانه وزارت مالیه مونږ 20 میلیارد پیشنهاد کړی وو، مونږ ته 2 میلیارد ورکړی دی. تاسو دا تفاوت وګورئ. مونږ د تیر کال 3-4 کال مخکې مونږ قرضداریانې پاتې دي، شهدا او معلولینو حقوق پاتې دي. متاسفانه مونږ ته 2 میلیارد ورکړی دی تر څو چې دولت مونږ ته بودیجې ورنکړي. زمونږ هغه خدمات، کوم خدمات چې مونږ رایه کوو، یعنی اولنۍ مرحله، اولنۍ استیپ چې هغه حقوق دي یا ماج دي، مونږ چې ورنکړو نور کارونه خو خپل ځای کې پاتې کیږي. خو مونږ هلې ځلې ډیر زیات کړی دي، دستور دی لپاره مو زیات دي چې مونږ نور مؤسسات سره همکاري لرو او د نور زیربت مراجع نه مونږ کومک غوښتلی دي او هغوی مونږ سره همکاري کړی دي. ځونې نور مونږ د انکشاف مهارتونه او نور د بیزیستی، یعنی او نور کارونه چې مونږ کړی دي، یوازې د دولت بودیجې یا پیسې نه دي، نور الیزری مونږ کړی دي او دا کارونه مونږ کړی دي. بیا هم په دې تکانه کوو. زما تقاضا دا ده چې د بودیجې په حق له مونږ ته خاصه توجه وسی.
آیا د شهدا او د ورثه او د زدهکړې لپاره خاص پروګرام شته او دغه راز د نابینا او خلکو لپاره؟
از ذکر دو پاره خو عمومی مسئله ده، ورثه شهدا البته. دوی مکاتب تزی درسوی کله چې د مکتب نه فارغ شي، د لیسانس مسئله بورسیه دلته مونږ یو بخش لرو، بیزیستی بخش مونږ داده چې مونږ د تحصیلات عالی سره تفاهم نامه امضا کړی دی. کله چې بورسیه راځي، هغه د شهدا او ملین لپاره اختصاصي بورسیه مونږ ته سهمیه ورکوي. بارنه یک ایوادونو ته مثلا هندستان ته سر کول، مونږ تقریبا اتیا د معلولین او شهدا او ورثه ته مونږ بورسیه ورکړ چې دوی تللی دي درس او هندستان کې درس وایي. دا او دلته په داخل کې نور پانتونونو سره مونږ تفاهمنامه امضا کړی دي چې په تخفیف سره، یعنی په کم فیس سره دوی به جذبوي او دوی خپل تحصیلات مختوي.
ډیره مننه کور مو ودان.
ډیره کوم تشکر تاسو نه.
درس ختلم درته می وان قتل و مې بخا درت ختلم درت می وانا قتل و م بخا غغد نشم درت می دیر و جړل و م بخا غغد نشم درت می دیر و جړل و م بخا وگل و میں بخا لگ
بے وسا تدبیر چاری سپیا واڑ تقدیر د قسمت ستورو مختو نہ مسلوا میں بخا ہارون درد نہ نندیا شیر تپنا راوڑے ہارون درد نہ نندیا شیر تپنا راوڑے جڑان د پوری